라디오. 라디오 아사디.
شنبه دوری شلمه احمد شیبریم سهار مبخیر. د بخشن نړیوال سازمان لافغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سهشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. ایراني رسنۍ هغه ادعاوې خپرې کړې دي چې ګنې برید کوونکی ایران ته له ختیځ سرحد څخه ننوتی و. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم دا روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو اس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص، وقایه او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شایي عمران خان له واکه لرې شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځای وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځای دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملین د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خپرونه کې په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتې خبرو.
خپل کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډزې وکړې.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته اندېښمنه ده.
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خځو او انجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو.
لدی به مهم خبر کړو چې په ننګرهار کې پولیسکونو شزینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وې.
د پاکستان حالات څارو چې نن پارلمان صدر اعظم عمران خان ته 2 ساعته وروسته د عدم اعتماد لپاره رای اچونه پیلوي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
عیني شاهدان او چارواکي وایي چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نښتو کې د پاکستان پر یوه هلیکوپټر چې د پوځ یو جنرال پکې و ډز وشوي. په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو پوځي ځواکونه اوس مهال د تیارسۍ په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیګانا وخت ازادۍ راډیو ته ویل چې د پنځمه ورځ د ماسپښین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي وویل، نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یوه اړوند سیمه کې هغه مهال پیل شوه چې یو پاکستانی جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله. د سرچینې په وینا دا سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده، خو پاکستانی پوځیان ویل چې د کلي نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینې زیاتوي چې د نښتې پر مهال طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ. خپل کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي یې وویشته. سخته نښته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار امنیت قمانداني په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویاند عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیت قمانداني له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وې. نو کله چې به عملیاتو دپاره ورتلل، نو اول به زنانه داخلې دي، د کلي ملا امام، د کلي مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخلې سوې، د هغه وروسته به مجاهدین داخلېدل.
د زابلي په وینا پولیسو د دې شپږورځنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 5500 میله سپکې او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همداراز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا پر لګیدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب ناوړه اغېز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ شوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو ان ایچ سی آر همداراز ویلي دي چې د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خپره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خجو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندیښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالی ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تک راتک او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت یې نه دی ښودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر سي، او دای وای چې زه شوق لرم دای وای چې آینده کې انجینر سم، مدرس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي، چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند دي جوړ سي، لکه ما غوندي ژوند دي خراب نه سي.
د تیر کال د زمری په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوی وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېیمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د سر ریاسم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10:30 پیل شي. داسې ښکاري چې شای عمران خان له واکه لري شي. سر ریاسم عمران خان وایي د سترې محکمې حکم مني، خو د ده د سلب اعتماد په هدف د اپوزیسیون اقدام ورته د منلو نه دی. عمران خان دا څرګندونې بېګا ناوخته وکړي او د نن ورځې البته دا یادونه وکړم، د نن ورځې د پاکستان حالات له ازادي راډیو له نږدې څارو، او کله چې د سلب اعتماد بهیر پیل شي بیا به مو هم له نویو پرمختګونو خبر کړو. خو د عمران خان د تیر شپې د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې دی به د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت په رسمیت ونه پیژني. عمران خان دا څرګندونې د هغه سیاسي کړکیچ په دوام کوي چې له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې پیل شوی دی. اپوزیسیون د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحه تیره اونۍ پارلمان ته راوړله، خو د پارلمان مرستیال مشر رد کړه او په عین حال کې ولسمشر د عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. خو د پنځمې په ورځ د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه باطله کړه او پارلمان یې بیا برحال اعلان کړ. د محکمې د حکم پر اساس د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبله به نن غونډه وکړي او د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته به چې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف چمتو کړی دی رای ورکړي. په غالب ګمان د ملي شورا د ولسی جرګې د رایو په پایله کې به چې بهیر یې په رسمي ایز وخت د سهار پر 10:30 پیلېږي عمران خان له واک څخه لری کړی سي. عمران خان په خپل وینا کې وویل ل دې کابل خوښینه دی چې د محکمې په حکم کې د سلب اعتماد د هڅې د شندولو په خاطر د تیرې یک شنبه ورځې اقدام له اساسي قانون څخه سرغړونه بلل سوی، خو ویل چې منی اپوزیسیون ویلي چې له وخته مخکې انتخابات غواړي، خو یوازې هغه مهال چې عمران خان له سیاسي پلوه مات سي او هغه لایحه تصویب سي چې له مخې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت باید یقیني سي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د نویو انتخاباتو لپاره ممکن وخت د اکتوبر میاشت وي، او د دې معنا دا ده چې نوی حکومت به له انتخاباتو مخکې د اقتصادي فشارونو پر وړاندې مقابله کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت په وینا کې تیر شپه وویل چې د ده د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی. بلورته د پاکستان وی محکمه د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په برید کې پلاس لرلو تورن وو په اوشته بند محکوم کړي. امریکا د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان وی محکمې پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت ترورست بللی و او د 100 میلیون ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوی و، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړۍ برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې ترورستي پیښه کې 166 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طایبه ډلې مؤسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا اتا
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسن.
د جرمنی حکومت لخپل واغو وګړو او شرکتونو سره د مرسته اقدامات اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمنی مرستیال سرلیاسم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین باید دا جګړه ونه بایلي. روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمنی او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیه د فبروري په 23 پر اوکراین بي دليل يرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبق 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د azadiradio په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د azadiradio لالارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپرې شي. همداراز کومې مرکې چې په azadiradio کې تاسو اوري دا مرکې تاسو د azadiradio په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ او زموږ 19 پروګرامونه هم د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ. که مو چیرته کوم پروګرام نو اوریدلی او له تاسو تیر شوی و تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او دا پروګرام واورئ. یو نړیوال خبردار لرو چې په جاپان کې د یاکوزا په نوم د یو جنایي ګروپ اړوند څلور غړي په متحده ایالاتونو کې په دې تورن شوي چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی دی چې دا کسان تیرونی په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د فدرال ادارې و مامور د وسلو د پیرودونکو په جامه کې او په افغانستان کې د امریکا له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هوا ته د توغندیو د معاملې په نوم دې ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو له مخې یاکوزا یوه نړیواله جنایي شبکه بلل شوې ده چې په جاپان، تایلنډ، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحده ایالاتونو کې فعالیت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځني صف 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په همدې صفو اوریدل شي. د سپورت نړۍ ته به مخه کړو. د کرکټ نړۍ ته تیر شپه د هند د آی پی ایل لوبو کې د کرکټ په سیالیو کې پنجاب له ګجرات سره لوبه وکړه. دا لوبه ګجرات په شپږو وکټونو وګټله. خو په زړه پورې خبره دا وله چې په دې لوبه کې د ګجرات له لوري د افغانستان نامتو کرکټ لوبغاړي راشد خان لوبه کوله. د ډېر شو ځلېده لکتل په څلورو ورونو کې 22 منډې ورکړې، درې لوبغاړي وسوسول. سره له دې چې راشد خان دومره ښه بالینګ وکړ بیا هم د ټیم ونه توانېده چې دا لوبه وګټي. او له لویه سره په نړیوالو لوبو کې مهمه لوبه د کرکټ نن د جنوبي افریقا او د بنګلادیش ترمنځ ده. د دوی دواړو ټیمونو ترمنځ د دوهم ټیسټ میچ دی. د بنگلاديش ټیم جنوبی افریقا ته تللی دی. لومړی ټیسټ میچ یې بایللی دی او په دې ټیسټ میچ کې چې نن یې دوهمه ده, نن یې غالبا درېمه ده البته وبخشي, د جنوبی افریقا ټیم 200 اتاویا نن یې دوهمه ده وبخشي, اتاویا منډې کړې دي, 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او دا لوبه چې کله پیل شوه وروسته پیلي شي لا نه ده پیل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل انت هر کله کوم. د افغانستان د فوټسال ټیم له څور زورایسي د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخته او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستي پړاو کې دی. افغانستان را روانه ونې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅ کله یې مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې د اسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینځه سم د انګلیزی بسیار قوي او ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیای جام سیالیو ته لار پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري, خروزون کې لرو, ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیای جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
به مخیر سود کې مجام ملتای آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمریني کمپ جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخره به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د اسیا د ملتونو جام ته به لار پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګولکیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکي او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کوو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم, تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم, خیلی امیدواریم که
شلته مخه تمرینات وکړل پر خپل کمزور ټکو ډیر کار وکړ, ډیر هیلمند یو چې وشو کول دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی ایف سی شپاره سی وزن په قطار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم د تاجکستان سره تمرین کوو ان شاء
الله. به شما هر ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم 13 شنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان, د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي, صالح محمد صالح ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د طالبانو د فشارونو پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او انجونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور له دې سره شوزو ته د کار کولو او انجونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی با مفهوم ژوند هم له ستونزو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسېدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او انجونی به له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنې په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د شوزو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کیږي. لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سو چې د طالبانو لخوا د شوزو او جنو له بشري حقوقو سرغړونې وسوې, د کار, تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول به برخه کړی سوې. طالبان ویلی چې د شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقونو تضمن دي او انجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي. د هیل ورسپانی پروند جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکو رفی الله رفی او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمه پر اس کړې دي. سپین مانی د پنځمه نه وخت په دې اړه په ویلامیا کې ویلي دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامي اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقيف کړای سی وو. د ورسپانی په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او ترڅبان دي درې میاشتنی توقيف وروسته د 13 اونۍ د جمی پورز خوشی کړای سول. د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو په خوانی غړی دی لا هم د طالبانو په توقيف کې دی. د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
ستاسو دا پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو گرش میر پیغامونو مکتر اقلی سویی را اخلو.
ممی اسمت لاری پنجوائی ولسوالی و سیدن که پریکڑه چی دی کما پریکڑه کرده ده دا خود دیر شب پریکڑه ده نو تاریاکو چی دی اوخ پیسی دیر جوڑی دا خلق دیر پیسی بر طولیه نو تاریاک بند شو د دې په بدل کې د حکومت مشته یو داسې شی راوشي چې هغه د غونه پیسې برابر کړي زموږ سره د مرسته وکړي چې د غونه پیسې مشته برابر کړي چې د تاریاکو رقم پیسې راوګټي. نو او ش پریکړه ده د حکومت چې تاریاک یې بند کړل ټول خلک خوشاله دي. نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوشي چې هغه مشته ګټه ورسي موږ وطن ته از موږ خلکو ته ګټه ورسي. دم دراله خو طالبانو د دې مخنیوي نه دی کړی. ما پریکړه سوی ده چې دا به بندیږي نو راتلونکي فصل ته کېدای شي دا بند شي. نو کچیر دا بند شي نو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داسې شی راوشي چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کو یا د غونه ګټه پر وکړو. نو تاسو غنوم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کشت دا خو نو موږ ته ګټه بار نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښیي چې موږ راپور ته کې د اقتصاد موږ دا راسم.
اسدلان میرن پنجوایي ورسوالي د پښمول د کلی وسیدونکو يم. تاریخ چې بنسو ډیر خبرې سم پدې ځکه چې موږ په افغانستان کې بل داسې شی نه لرو ښارې وړاندې کوو یا موږ ته پیسې په لاس راسي نو پرمیو په بانجر نو پرمیو په دیشان خو نه دی په موږ خو بجی ته کوم سم دا غوښتنه ده چې تاریخ ته کوم دغه بندش ورزي کې چې تاریخ بنس نو یا جدي موږ ته هغه سره کې تاریخ په واسه چې موږ دغه تاریخو ګټه لاس راو یا کوم کو نه راکي ډیر شان موږ سره کې زمينه دي موږ سره سم کې نو تاریخ باندې موږ خو بجی چې دغه کړل.
زمانم ولی جان دی د گرنی وسیدون کئ تقریبا دغه سی یم نیم جری په قدر کې به تاریخ کې دغه نه بد غنم ان شاء الله نو نور به دغه څه دغه زمینداری د و موږ خوشاله چې موږ ته شی را ورسې په دې خو به د شی نه را ورسې تاریخ کې باندې دغه موږ ته ګول ډوډۍ را پیدا کړي چې سر کوم نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري یا کوم دغه لري خپل ګول ډوډۍ د فارې مشکرو مثلا چې ګول ډوډۍ راکې بجلی راکې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګول ډوډۍ مجبورې سره کړو وز ودې سمور نه کړی شو موږ د چا سره تازه
دا غوته وره دا غا ما وته
یار خو نو څو په زور کې بخیر ډیر زور وایو هم خوشاله چې باندې کني نه باندې نه په خلک د وړي نو څه وکړو نو څه وکړو یو ځل ځان د شوه مولا کړ چې د وړي نه سم تاریخ زست.
السلام علیکم. د ازادي د ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
زه د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې تریاک بانک کې یوه ګونۍ امبار په 2000 کلدارې، یو لیټر چیل موږ مصرفوو په 160 کلدارې، موږ ته هیڅ شی نه پاتېږي. ما د عمارت څخه دا غوښتنه چې دا تریاک بانک
په دې خپرونه کې زما له خوا هم دومره. زما همکاران د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې درسره ملتیا کوي.